دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هیلې او سلامونه ومنئ. د پاکستان په سنت کې د دغه هیواد د عدلیې او د دغه هیواد د پوست د رول په اړه شوي بحثونه د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال موضوعات مو دلته هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به مزاحیه خپرونه پام کوو وړاندې کړو. له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمی.
لومړی د مهم خبرونو سرچې کې د پاکستان سینټ پر پوز او عدلیه د هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلت تور پوری کړی دی. په پاکستان کې د احتساب قومي عدالت د نواز شریف د مقدمه اورېدنه د نومبر تر 9 نیټه وځنډول او شامی پوز او ائتلافي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هیواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار نیول. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه پر مشکوک لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث وشو، چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر وویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان، پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه د اختیار په اړه بحث کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډیر پیچلی دی. د پوځ مرکزي دفتر ته په اشاره تور پورې کړي چې په پاکستان کې د پارلمان، عدلیه او ملکي اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راول پنڈی ته انتقالیږي. خو د واکمن مسلم لیگ نن سینیټر مسعود مجید ویل انتظامی خپل اختیار نه دی کارولی. د هم ویل عدلیه له پارلمان هم واک اخیستی دی. خو د متحده کمی مومنټ سینیټر طاهر مشدی ویل پوز د هیواد په چارو کې مهم رول ترسره کوي. عدلیه او پوز د سینیټرانو د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا خبره ناسمه بلل چې ګواکې له خپلې ټاکلې دایرې تیری کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نن عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال ویلي چې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پسې استغی سپوري وایي. نواز شریف د خپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره د اسلام آباد احتساب عدالت ته په دریم ځل وړاندې سو. له عدالت د باندې خبریالانو سره د غیر رسمي خبرو پر مهال پخوانی وزیر اعظم ویل چې هغه ته لا دا نه دی ویل شوی چې کوم مقدمه پرې درج شوی، کومه ټیکای اخیستې یا د رشوت اخیستلو په کوم تور نیول شوی دی. د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په اړه نوموړی ویل چې په داسې حالات کې د جمهوریت ملاتړ کول پکار دي. که د یو چا په خوشحالولو کې ځینې خلک مشغوله سول نو دا به په جمهوریت پورې ملنډې وهل وي. نواز شریف شاوخوا درې اونۍ د خپلې میرمن کلثوم نواز د درملنې لپاره په لندن کې وو. نواز شریف شاوخوا درې اونۍ د خپل میرمن کلثوم نواز د درملنې لپاره په لندن کې او پرون احتساب عدالت ته د درغلي د مقدمې اورېدنې لپاره اسلام آباد ته ورسېدی. هغه ویلي د احتساب عدالت ججانو هم دا منلی چې پر نوموړي لګول شوي تورونه د فساد یا کرپشن کیسونه نه دي. عدالت د یادې مقدمې اورېدنه د نومبر تر 9 نیټه وځنډول. په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي دي. همدا لامل دی چې قومي اسمبلی قانوني مسوده منظوره نه کړی سوه. تېره ورځ چې د قانوني چارو وزیر زاهد حامد د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړه، نو ظاهرا داسې ښکارېده چې په اسمبلی کې د غړو د ګام کم شمېر له وجې به دا کار ونه سي. خو ورسره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ اعتراضونه وکړل. د آئینی ترمیم د منظوري لپاره د 6% غړو مثبتې رایې پکار وي. د پیپلز ګوند پارلماني مشر نوید قمر تور پورې کړ چې حکومت ورسره چل کړی دی او ورته ویلي چې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړو مسوده د ګټو د شورا د غونډې له پریکړې سره سمه تیاره کړي، حالانکه په غونډه کې پر دې موضوع هیڅ فیصله نه وسوي. د متحده قومي موومنټ ډاکټر فاروق ستارم ویل چې حکومت د سند په اړه د دوی د اندېښنو له ځوابولو پرته مسوده وړاندې کړه. ورسره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د دواړو ګوندونو پر مشرانو انتقاد وکړ او تور پورې کړ چې له خپلو ژمنو په شا شوي دي. د پاکستان حکومت غواړي د روان کال د سرشمیرنې په رڼا کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره نوې انتخاباتي حلقې جوړې کړي. ټاکل شوې ده چې راتلونکي کال په هغه هیواد کې پارلماني ټاکنې وسي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. شامی پوز او ائتلافي ځواکونو له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه د هیواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار دیر الزور نیولی دی. د شام د بشري حقونو څار برتانیا میشتي ډلې بیګاول شامی ځواکونه اوس هم د ښار هغه سیمه له وسلوالو څخه پاکوي چې لا هم د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې دي. شامی پوز په سپتمبر کې د دې ښار د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي ول چې ورته د روسي هوایي بریدونو د ایراني ملیشو او لبناني شیعه وسلوالي ډلې حزب الله ملاتړ ترلاسه دي. د اسلامي دولت ډلې له 2000 څوارلسم کال راهیسې د ښار د زیاتره برخو کنټرول درلود، خو د ښار یوه لویه سیمه د شامی پوځ تر واک لاندې وه چې پکې شاوخوا 93,000 ملکي وګړي بند پاتې ول. دیر الزور د شام د تیلو پیدا کوونکي یوازنی ولایت مرکز دی. د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي امریکا د هیواد اصلي دښمن دی او تهران به د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د امریکا فشارونه ونه مني. نوموړي تېر ورځ د زده کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل،
ما اگر چنانچه قدرت دفاعی خودمون رو افزایش ندیم دشمنان ما
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نکړو زموږ دښمنان به زړور شي، سپینسترګي به شي او به هڅیږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه نه کړي.
د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي تړون په نتیجه کې ایران د خپلو اټومي فعالیتونو پر محدودولو سلاسه سوی و چې په بدل کې ورباندې نړیوال اقتصادي بندیزونه نرم سول. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د دې توافق له تصدیقولو انکار وکړ او پر تهران یې تور پورې کړ چې موافقې ته وفادار نه دی. د هسپانیې یوه قاضي د اروپا پر کش د لرې سوي کاتالونیایي مشر کارلس پوچدیمان د نیولو امر خپور کړی دی. دا خبره د نوموړي وکیل د بلجیم یوه ټلویزیون ته بیګانه وخته وکړه. د هسپانیې څارنوالانو د پوچدیمان او د هغه د لرې سوي حکومت څلورو غړو د نیولو لپاره د امر غوښتنه کړې وه. دوی 15 واړه تېر ورځ په مادرید کې عدالت ته حاضر نه شول. پر دوی د بغاوت، د خلکو بغاوت د پارونې او د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ د لانجمنې ټول پوښتنې لپاره د ملکي پیسو د ناسمې کارونې تورونه دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساز پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.20 روپۍ او په 1.30 روپۍ، یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 9.23 روپۍ او په 9.50 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.10 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 29 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 30 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرم شوبه احمد سراج زهیر ناوړی دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي. د پاکستان په سینټ کې دغه هواد عدلی او د پوز د رول په اړه بحثونه به هم ووري. د دې ترڅنګ د فاټا د اصلاحاتو په اړه باندې د سفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې هیڅ اختلاف نشته.
آج تک ریفارمز کے حوالے سے کسی نے ریفارمز کی مخالفت نہیں.
په قبائلی سیمه جنوبی وزیرستان کې خلکو احتجاج پیل کړی دی. دا ولی
او د مو بیمور بیا په گاډی کې مو خسته وی د دغه کا څا روډ د لوسا یمو ډیر بیمورون ایکسپایر شول په لیار کې.
او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پښتو وطن شاعر یاس تسنیم ناروغ دی. یو مرګلې وای
د صحت وضع ډیره ښه نه ده، نو زه هیڅ باور نه لرم چې د خپلې معالجې وس لري.
د خبرونه پر وسته نیمه کې به مزه یې خبرونه پام کوه هم وړاندې کوم. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خبرونه غوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوز او وطلي پر مداخلو تنقید شوه. تیر ورځ د ادارو د واک او اختیار په اړه په سینټ کې بحث وشو چې پکې یو شمېر سینټرانو پر پوز او وطلي تنقید وکړ. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران وړاندې کوي.
د پنځمبه په مازیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث شو چې ورته د پیپلز ګوند استاذي فرت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان فوزي اسټابلیشمنت او عدلیه د واک په اړه بحث کیږي خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډېره پیچلې ده فرت الله بابر تور پورې کړ چې په پاکستان کې د پارلمان عدلیه او ملکی اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راولپنډې ته انتقالیږي د نوموړي په وینا چې واک هغه خلکو ته د ورکولو هڅې روانې دي چې ځان له احتساب هم بالا گنی خود واکمن گوند مسلم لیگ نون سینیٹر مسعود مجید اویل انتظامی خپل واک نه دے کارولے د بردلیه تور پوره کو چله پارلمان یې هم واک اخیسته دے پدی باز کې متحده قومی موومنٹ سینیٹر طاهر مشدی اویل فوز د هیواد پچارو کې مهم رول تر سره کوي د پختونخوا ملي عامه گوند سینیٹر عثمان کاکړ اویل چې سیول او فوزی بیوروکراسي پولیسي مواره په سمتوګا نه پوره کوي او دا هڅه کوي چې د پارلمان واک کم کی د بلوچستان نېشنل پارټي سینیٹر جهانزیب جمال دینی اویل چې واک تل د یوې ادارې سره پاتې شوی دی باید دادلی او ځواکونو د مشرانو ټاکنه د سینټ لاري وشي کدا پریکړه وکړي شي نو د پارلمان د واک به د ټولو سره احساس وي عدلی او فوز سینټرانو د تازه تورونو په اړه لاس نه دی ویلي خو په تیرو وختونو کې دا خبره ناسمه بللې چې ګنې دوی ل خپل واک تجاوز کوي
تاسو مشه له یو ته وګي اوریدونکو د پاکستان نه له شوې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د احتساب عدالت ته په حق د لګیدنو د تورونو په مقدمه کې وړاندې شو په دې اړه تفصیل یو ځل بیا د محمد عمران
د جمعې په ورځ نواز شریف د خپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شو د دې اوریدنې پر مهال احتساب عدالت ته نږدې په لسګونو د پولیسو او اف سي اهلکار ځای پر ځای کړی شوی وو د عدالت نه بهر د خبریالانو سره غیر رسمي خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویل چې هغه ته دا هم لانی دی ویل شوی چې کومې مقدمې په درج شوی کومه ټیکه یې اغسته یا د رشوت اخیستلو کیس دی هغه زیاته کړه چې چرته د دې سزا خو نه ورکول کیږي چې ترهګري له هیواده ختم کړی شوی او معیشت د پرمختګ پر لور روان دی د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په اړه نواز شریف ویل چې په داسې حالاتو کې د جمهوریت ملاتړ کول پکار دي که د چا په خوشحالولو کې ځینې خلک مشغوله شو نو دا به د جمهوریت پورې ملنډې وي هغه تور لګوو چې آصف علي زرداری د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پورې سپورې ستغې وایي نواز شریف زیاته کړه چې څومره هم کیسونه روان دي هغه ټول لوستې دي او دا د کاروبار په اړه دي د دې تر څنګ هغه د کورنۍ دننه د اختلاف خبرونه هم رد کړل او ویل چې دا یوازې د بهر خلکو خواهش کې دی شي د نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال دا سره د ګوند غړو او کارکونانو تر څنګ د موجوده کابینې غړي هم موجود وو د عدالت نه بهر د خبرو پر وخت د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب ویل چې کله پانام اسناد راغلل نواز شریف په خپل سپریم کورټ ته خط ولیکو بیا د جی آی ټی مخې ته سره د کورنۍ وړاندې شو او اوس عدالتونو ته هم راځي د دې هر څه یوازینی مقصد هغه بنیاد کې خودل دی چې احتساب پکار دی
پاکستان کې یو تاریخي دور ضرور شروع شو د وزیر اعظم په حیث نواز شریف خپل ځان د احتساب لپاره پیش کړی وو نو ویلي وو چې دا روایت زه پیل کوم او له دې روایت او احتساب به څوک هم تیښته نشي کولی
د ذکر ده چې په درېیم ځل نواز شریف د جمعې په ورځ احتساب عدالت ته وړاندې شو خو عدالت ته د هغه د نه حاضرېدو درخواست رد کړی شو او تر اووم نومبر یې اورېدنه وځنډېده
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تو وگی په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو په سر اختلافات پیدا شوې دي چې لکبلې 13 ورځ په قومي سملای کې په همدې مخه وړاندې شوې مسوده منظوره نشوه د اینی ترمیم مسودې منظورې لپاره د شپږ فیصد غړو مثبت رائے پکار وي خو د انتخاباتي حلقو د جوړولو په اړه پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ اعتراض کړی دی تفصیل رفت انجم وړاندې کوي
په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر نوې اختلافات پیدا شوې دي همدا لامل دی چې قومي اسمبلی په دې لړ کې د قانوني مسودې په منظورولو کې پاتې راغلی تیره ورځ د قانوني چارو وزیر زاهد حامد د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړه نو ظاهرا دا ښکارېده چې په اسمبلی کې د غړو د کم شمېر له وجې به دا کار ونشي خو ورسره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ اعتراضونه وکړل د آئینی ترمیم د منظورې لپاره د شپږ شپېته فیصد غړو مثبتې رائے په کار وې د پیپلز ګوند پارلماني مشر قمر نوید تور پورې کړو چې حکومت ورسره چل کړی دی او ورته ویلي چې مسوده یې د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې له پرېکړې سره سمه جوړه کړي خو د سند اعلی وزیر مراد علی شاه تیر ورځ ویلی وو چې په هغه غونډه کې پر دې موضوع هیڅ فیصله نه و شوی. د متحده قومي موومنت ډاکټر فاروق ستار هم وویل چې حکومت د سند په اړه د دوی د اندېښنو باوجود مسوده وړاندې کړه. زاهد احمد دا تورونه ناسم وبلل او بیا وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزی هم د دواړو ګوندونو پر مشرانو تنقید وکړ او تورې پورې کړو چې لغفل ژمنو په شا شوي دي. د زیاته کړه چې دا مسوده د پارلماني مشرانو د متفقه فیصلې وروسته اسمبلی ته وړاندې شوې ده. د نومبر په لومړۍ نیټه د چهارشنبې په ورځ د پارلماني مشرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او په دې خبر اتفاق شوی وو چې حلقه بندیانو لپاره به په آئینی بل کې ترمیم کوي او د هغې پس به د سرشمیرنې په لومړي رپورټ حلقه بندیان کیږي. د پاکستان حکومت غواړي د روان کال د سرشمیرنې په رڼا کې د قومي سمنو د چوکو لپاره نوې انتخاباتي حلقې جوړې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. نن د جنوبی وزیرستان په سرخار وانه کې ولس احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چې د دوی کلو ته تللې سړک چې 15 کیلومتره اوږد ده هغه ټیک نه ده. د وجې نه دوی ته ډېر سخت ستونزې دي. په دې اړه تفصیل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او زه معافي غواړم دغه چې اوس تاسو ته مونږه د سفران د وزیر غالب خان هغه راپور وړاندې کوو چې زمونږ همکار سراج دهیر جوړ کړي او په قبایلی اصلاحاتو پاړه باندې دي. نو راځي چې اول دا راپور وورو د مظاهری دغه راپور به دینه پسورو.
اسلام آباد کې د پنځمبه په مازیګر د فاټا ځنی پارلماني غړو سره په ګډه خبري غونډه کې د سفران وزیر مملکت غالب خان وویل چې د قبایلی سیمو ټول د پارلمان استاذي په دې باندې رضا شوي چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. د نوموړي په وینا چې دوی به اوس په حکومت فشار اچوي چې راتلونکي د قومي اسمبلی غونډه کې فاټا اصلاحات بل منظور کړي. په دې اړه غالب خان زیاته کړه،
آج تک ریفارمز کے حوالے سے کسی نے ریفارمز کی مخالفت نہیں
کی. وی ترنن پوری د اصلاحاتو چا هم مخالفت نه دی کړی. کوم چې نن شاجی ګل د مولانا صاحب خبره وکړه نو زما ور سره خبرې شوې او دا بالکل اټل فیصله ده. نو نن چې مونږ فائنل پریس کانفرنس کوو نو مونږ ټول یو خوله یو او په یو صف ولاړ یو او په دې باندې د فاټا پارلماني غړو او د فاټا د مختلفو ګوندونو لخوا هیڅ دورای نشته.
فاټا میں مختلف پارٹیز کی طرف سے ہو.
مشال ریڈیو چې د جمی تولمه اسلام فی ډلې د جنوبی وزیرستان څخه سینیټر صالح شان په دې اړه وپوښتل نو هغه د غالب خان دا خبره رد کړه او ویل چې دوی تر ننه په خپل خبره کلک ولاړ دي چې لکه بیلو دي وپوښتل شي. نو موري وی
ریکارډ باندې دا خبره موږ په خود غواړو چې په دې باندې نظر ازیمه نه زموږ پارٹی په دې باندې راځي. دا موږ دا وایو چې دا فاټا ته د خپل صوبا ورکړي شي خو لیکن د ګورنمنت او د سټیټ دا پالیسی ده چې نه مرجن دی حکومت نہ سر نہ پارٹی پتہ کا فاٹا تھا دیکھ پلا صبح
فاٹا اصلاحات لڑکی دو دزین پارلیمانی غلو دریز دے چی لمڑے دی حکومت ور تماشی پیکج اعلان کری نو بیا دی اصلاحات و عمل پیل کری. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
او سوریدونکو ورزو د جنوبی وزیرستان سرخار وانه ته دغلت کې ولس احتجاجي مظاهره کړی دا او د یو سرک جوړیدل غواړي.
ننګیز مال د سولی وزیرستان ستر پنډغولی وانا دسی میں سمر باغ ٹھٹری سے دن کو دے قراب کوٹ پا مقام درنا احتجاجی غنڈا وکڑا او پا دغی دوران کشی دیوانا جوب او وانا ڈیر اسمیل خان پا سڑک پورا تر دو گھنٹوں پر دے گاڑیو او خلکو تگ را تگ و دراوان دغو کا بایانو غشتنا کولا چھ سرکار دے دے قراب کوٹ نا تر سمر باغ ٹھٹری پورے 15 کلومیٹر کا چا سڑک رہتا پوخ کی او کدا و نشوا منلا دوی با بیاخ پل احتجاج تا نور دوام ور کی پدغا احتجاجی غنڈک سے شریک یو قبائلی نور عالم مشال ریڈیو تا پدارنگ و جاغدان
می دا احتجاج کړای وو یی ځکه چې دا روټ کچا دا یو کندی دی پکې او د مو بیمور بیا په گاډی کې مو وخصه وی د دغه کچا روټ د لوسا یی مو ډیر بیمورون ایکسپایر شول په لیار کې تیرې د میز تسلی ونش ولا د میز باور ونش نو میز په پنځم شپې جمعره بیا د روټ تر ووځي بیا احتجاج کی پر امن طریقہ باندې
یو بل قبایلی اختر محمد دوا ویل
میستا دا سڑک جوړ دا کو چې نشي جوړ میزه دا احتجاج جاری سوتی میزه پر روډ دینه کې سملی او دا گاډی په میزه پوسه خځای
د سمر باغ ټټی د قبایانو د غا ژغ می چې د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیا وایون د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان تا ور ورا سوا هغه دا قبایون تا په دارنګ تسلی ورکړه قبایانو د غا احتجاج د پنځو ورځو په مهلت هغه وخت ختم کړه چې کله د سولی وزیرستان ملشای فورس کرنل عتیق تے دو جغ پورتانو چارواکی اتارا سوالو لوز ورسارا وکم سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
I've been waiting for you. اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ آو فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي
تاسو مشال ریډیو ته وګي اویدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د هاغو کډوالو حال درکو چې د شمالی وزیرستان او افغانستان ته تللی وي اوس واپس خپل سیمو ته ستانه شوي دي دوی غوښتنه کړې چې هلته ایثار د دوی ذاتی ګاډو راوستو اجازه دې ورکړل شي دوی وایي دغه یې ذاتی ګاډي دي چې له پاکستانه یې د کډوالۍ په وخت بوتللی وو او نن د پولې پورې ایثار دي عمر دراز وزیر په دې اړه نور تفصیل راکوي
شمالی وزیرستان هغه کډوال چې له افغانستان نه پاکستان ته واپس راستانه شوي دولت نه غوښتنه کړې چې د دوی ذاتی استعمال ګاډي چې د کډوالې په وخت یې ځان سره بوتلی ول د پولې پورې افغانستان کې ایثار دي او پاکستان ته راوستو اجازه دې ورکړي ګلوبدین وایي د دولت او فوز نه غوښتنه کړې چې دغه د دوی ذاتی ګاډو لپاره اجازه ورکړي
مشنا په بارډر نه ګاډي باندې کول کاډي خلوصه کړي کیم کور کمانډر دای او جرنل صاحب نه دای د سیول حکومت نه مشدا چې چا په غاکي وی باندې کې وی دا مش سول لاس چې مشدا د شای خلاو کو خلوصا کو مشدا په هغه طریقه ورو کور دا ولي نه تجارت پورا دی نه خر سوال دی پورا دی د کیر ګاډي دی استعمال کړي دی بهر حال ولای کې تای شي چې کیما چې کور شي دو
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې غړي غلام خان وای د 15 نیټه پورې دولت ته وخت ورکوي کني په احتجاج راوځي
دغه کیم گاڑی دی اپ افغانستان کی وسور دی دغه خلک دا پر یودای دا مسئلہ دو چې میتا د خپل گاڑی دی اجازه تر کوچه خپل پاکستان تر والی دای دا سول لای داری کوشش دی د جنرل صاحب نه دای د کور کمانډر نه دای خدای را دی خلک ته دغه گاڑی اجازه تر کوي او کچره دا اجازه ملاو نشو تقریبا د 15 تاریخ پر کمیټه سره دا گاڑی اجازه ملاو نشو بیا میرو احتجاجی نه کی درنه کیو
کلام او چ په دی اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی وویل چې افغانستان کې میشته کډوالو د خپل سامانونو او گاڑو تفصیلات دوی سره شریک کړي ول خو په سر کې دغه کډوالو د شمیر نه زیات گاڑی لزان سره راوستلی چې هغه کډوالو لپاره هم مشکل جوړ کړ چې خپل ذاتی گاڑی یې هلته بوتلی وو نو د گاڑو راوستو په اړه دوی ګوري چې د 1500 پورې د دوی کم ذاتی استعمال گاڑی دی راوستو لپاره ورته طریقہ کار جوړ کړي د عملیاتو په وجه شمالي وزیرستان نه زرګونه کډوال د پولې پورې هم کډه شوي وو چې لا هم د ډیرای شمیر کډوالو واپسی نه دی شوې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
پام کوا جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخر ستی مانا
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوا
ګورګن صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی پام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهه پورز
تاسو مشال لري ته وګي د خیبر پښتونخوا د سوداګرو ټولنه وایي د پاکستان حکومت پر ځینو شیانو نوي ټیکسونه لګولې دي چې ورسره نه یوازې درآمد ته تاوان رسي بلکې نورو هیوادونو بالخصوص افغانستان ته د شیانو لیږد ګران شوی دی. دوی تیره ورځ په پیښور کې خبري غونډې ته وویل د نوو ټیکسونو له کبله له افغانستان سره سوداګري کمه شوې او دا کار په سیمه کې سمګلنګ یا قاچاق ته لاره هواروي. شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری دا زیارت پورس پیښور کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت سورج وړاندې په خوشه و سوا ډیر شنه زیاتو بیلابیل خوراکي غیر خوراکي او دوایانو باندې د لسونه اتیا فیصد پورې ریګولیټری ډیوټي یا نوې ټیکسونه لګولې دي چې له وجې به نه یوازې کاروباریان بلکې عام ولس هم ډیر اغیزمن شي او بل دا چې ملکی تجارت ته به هم غټ زیان ورسی.
وی خو چې موږ امپورټس به کم شي او دا تجارتی خساره به کم شي ولټه به دا زیاتیږي ځکه چې دا یو خو بس سمګلنګ ډیر زیات شروع شي د دې محصولات به ډیر زیات کم شي او بل دا چې په جواب کې چې ته دا په امپورټ باندې لګې نو دا ټریډ بیریر کنسیډر کیږي او چې کوم ملک نه کوم آیټم باندې ته ټریډ بیریر لګې هغه پتا باندې ټریډ بیریر لګې.
زاهد شینواری ویل چې افغانستان سره تجارت سو کال وړاندې دوه نیم ارب ډالر وو ولی اوس دغه اوه سوه میلیونه ډالرو ته راښکته شوی دی ولی دې پریکړه سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت نور هم پخکه تراشي.
زیاته خبره په افغانستان ځکه کوم چې زمونږ خلکو ټول انحصار شوی دی د افغانستان تجارت باندې. اسیم زمونږ تجارت هغه سره ډیر لاندې راغلی دی اوس وه میلیونه ډالرو ته رالو دا یو ټیم کې 2010 کې دوه نیم ارب ډالر وو نو دې فیصلې نه پس به دا بالکل زیرو بشي ختم بشي او د دې ډیر خطرناک قسم نتایج را روان دي ځکه چې هغه افغانستان خلک چې دي هغه دا غني چې دا مونږه قصدن دا کار کړی دی چې مونږه دغه تجارت لار بندول غواړو یا دغه په جواب کې ای پتا باندې لګی نو موږ خپل تصیزونه خرڅو ډیر او راغواړو لګ نو دا ټوټل د خسارې فیصله ده.
د پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیه په خوانی صدر فواد ساق په دې حق لویل چې وړاندې نه د خیبر پښتونخوا د سوداګرو یو شمیر ستونزې دي ولې د مرکزی حکومت لخوا دغه شان پریکړه به د شته کاروباریان هم په خپل کاروبار بندولو مجبور کړي.
بجلی مسله شته انډستری سټیټس مکه نشته نوې انډستری سټیټ یوم جوړ نشو کی پی ایس مک چې جوړ شو لیکن کارکردګي یې سم نشته یو پلاټ اس پورے الاٹ نہ شو انڈسٹری اسٹارٹ نہ شو دا دمرا کال ہو شو دے حکومت دا آخری کال روان نو انڈسٹری کوئی ہو نہ لگے دا تو مطلب دا اے چھ دا ہن مسائل دی دا اخکاری جگہ چھ یو کارخانہ مون نہ لگے دا
دا چیمبر اف کامرس دا چارواک وینا وا چھ مرکزی حکومت کے ناس زیاترہ چارواکی دا وقت ملک باہر دی او دا دوی ستونزو تا سو کھم پام لرنا نہ کوی دی وے کچر دا ٹیکس دا فیصلہ واپس وانہ گشتے شوا نہ دی با پسڑکونو روزی بل خو دی دا خیبر پختونخوا پ صوبائی حکومت ہم سخت ٹکونو کڑل او وے چې د صوبې ټول کاروباریان اغیزمن کیږي خو له صوبایي حکومت لا تر دې دمه نه د دوی ډاډ ګرنه کړه ده او نه مرکز سره دا خبره پورته کړې ده. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خبرونه په دې برخه کې اردو باړی ته د خیبر قبایلی سیمې د باړی کروندګر وایي د کلونو نامنیو او پوځي عملیاتو له کبله سمکې شاړې شوې دي او باغونه ختم شوي. دوی تیر ماسپښین مشال لیدې ته وویل د کروندګرۍ اداره دی ورسره د پټو او باغونو په جوړولو کې مرسته وکړي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د باڑی او زمیندار صوبت خان پردی مشال ریډیو ته وای چې خو به هلته یو شمیر فصلونه او سبزی کې دی خو د دینه محروم شوی دی.
غنای کې دو غنم به کې دل جوار به کې دل اوریج به کې دی او مختلف سبزیان به کې دی. بیا چې کله د 2007 نه پاس چې د پسند روغ له لیمون په لوکا کې او د اپریشن چلو شوی اته سه مو تقریبا 10000 اکر زمکا چې روغه خراب شو او سیلبونو خکار شو خو چونګه مونږه غا تقسیم دی اگریکلچر دومره د ناکسته چې پاغه مونږ د زمیدور په رافل حل وسی چې هم نکړي نه خو پلانټیشن په کوغزونو کې شوای دی بغونه خلکو له جوړ کړی دي خو په لوکا کې بوخت کوي مونږ په باړه کې په خبرې جنسه کې بیا په سره وښنه او شین بوټه نشته اپریشن ولا دی ټول یې کټ کړی دي غرزیدلی
د باړې یو بل زمیدار سینا ګل پر دی وای
نو وډوره ونه د غوي خو څوک تصور هم زمونږ په لوکا کې نشي کولای چې پتا کې چیرته ونه شته دا یم وډوره ونه شته یا پلدار ونه شته یزم نشته بالکل خړه پرته ده اوس بوډا زمونږ په کم دا دور تیر شوی دی دا 10 سال بارہ سال پتے کے ٹول عزم کے زیادہ عزم کے سیلابوں نے اڑیے دی سب بمنو باندھے خراب شوی دی پتے کی مہینوں نے لگے دل آگا چودھری شوی ہو چونکہ چا کورنا کڑے آگا کندھے جاڑے پرتی آگا بیا واری واڑی
د خبر جن سید زراعت محکمے مشر افیسر شمس الرحمن بیا وائی چمنگ ہلتا واؤشا دوزر کڑا شاڑ ازمکا بیا آباد کڑے دا او زن ازمکی خلقو پخپل آبادی کڑی او د باغونو لگولو لپارمو یو شمیر پروگرامونا ترتیب کڑی دی
منگ سپیسیفک مصرف دا خبر جن سید دو پراجکش دی چاہا پا ایڈی ایسی فورم کے ایکو شوی دی
د خبر جن سید باڑی خلق وائی چی د زراعت محکمہ دی حلتا ٹول شاڑ ازمکی بیا آبادی کڑی فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر جن سے
دا مشال ریڈیو دا
تس مشال ریڈیو تو ہوگی درنگ سات کی پختونخوا کی درینی میں مجی کی دن کی دی دو خبروں لنڈیز دا احمد شاہ زمینہ
دا پاکستان په سینر کې د هیواد په سیاسي چارو کې د فوجي اسټابلیشمنت او عدلي په مشکوک لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازدیګر په سینر کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث وسو. چورته د پیپلز ګوند استازي پر طلبه برول په ټوله نړۍ کې د پارلمان فوجي اسټابلیشمنت او عدلي د اختیار په اړه بحث کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډېر پیچلی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ من مشر نواز شریف نن عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال ویلي چې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پسې ستغې ستوري وایي. نواز شریف د خپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره اسلام آباد احتساب عدالت ته په درېیم ځل وړاندې شو. عدالت د یادې مقدمې اورېدنه د نومبر تر اووه نېټې وځنډوله. په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي دي. همدا لامل دی چې قومي اسمبلی قانوني مسوده منظور نه کړای شوه. تېر ورځ چې د قانوني چارو وزیر زاهد حامد د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړه، نو ظاهرا دا ښکارېده چې په اسمبلی کې د غړو د کم شمېر له وجې به دا کار ونه شي. خو سره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت اعتراضونه وکړل. د شام پوځ او اطلافي ځواکونو له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه د هېواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار دل ارزور نیولی دی. د شام د بشري حقونو څار برتانیا میشتې ډلې بېګاول شامي ځواکونه اوس هم د ښار هغه سیمې له وسوالو څخه پاکوي چې لا هم د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې دي. د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي امریکا د هېواد اصلي دښمن دی او تهران به د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د امریکا فشار ونه مني. موږ تېر ورځ د زده کوونکي ویغونډې ته په وینا کې ویل امریکا په هر معنا اصلي او بد دښمن دی. خامنئي وویل تهران باید د خپل دفاعي ځواک پیاوړي کولو ته دوام ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اورېدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د رابع اکرم خان نه اورو.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د ملک دوه لویو پارلماني ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي کال 1999 کې د پخواني پوځي ولسمشر لاړخه جوړ کړی شوی. د قومي احتساب بیورو پسې د احتساب کمیشن په جوړولو اتفاق کړی او پاکستان تحریک انصافي مخالفت کړی دی. د ادارې په وینا چې پیپلز ګوند په نوي قانون کې د ججانو او جرنیلانو د احتساب په اړه د نورو ګوندونو نه حمایت نه ترلاسه کولو په اړه د خپل موقف رستو شوی. ادارې زیاتوي چې احتساب په موجوده نظام له ډېر وخت راسې تنقید روان و او د دې د اصلاح لپاره غور د تیرو 15 لوراسی روان وو. ادارې مخکري کې چې د لویو سیاسي ګوندونو په اتفاق رائے احتساب کمیشن په دې ته مجوړیږي چې د قومي احتساب بیورو د دور خرابې به لري کړی شي، خو د دې ترڅنګ د اختلاف لري کوونکو ګوندونو په تجهیزونو هم سنجیده غور پکار دی او هغه هم په حتمی قانون کې شاملول پکار دي. ادارې وایي چې تر څو د ججانو او جرنیلانو د احتساب کمیشن نه د استثناء خبره ده، نو دا خبره سمه ده چې عدلیه او پوست کې د احتساب خپل نظام موجود دی چې د ستر لاندې احتساب کېدی شي، خو د انصاف تقاضا دا ده چې احتساب اداره کې د اپیل او د نظرسانۍ گنجایش پکار دی. د ایکسپریس ټریبیون رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ډېر مودې پورې موجوده حکومت د خارجه وزیر بغیر کار کړی. دا وزارت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره وو، خو د نوي وزیر اعظم راتلو پر 13 اگست میاشتې کې خارجه وزیر په دغه خارجي چوکۍ راغلو. ادارې وایي چې کال 2013 نه تر کال 2018 پورې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د دفاع وزیر پاتې شوی او هغه د حکومت او عسکري تعلقاتو نه په ښه توګه خبر دی. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې پوست په اړه ویل کېږي چې پوست خارجه پالیسي لیکلې کومه چې ولسي حکومت ته حواله کړی شوی. په دویم ځل کامیابۍ سره د ټول ټاکنو لپاره مخ په وړاندې تلو پر وخت دا توقع کول مناسب نه ده چې د پوځي او ولسي طاقتون ترمنځ بیا د واک مساوي کولو هڅې وشي. ادارې په وینا چې د پاکستان خارجه وزیر ویلي چې خارجه پالیسي د مختلفو ادارو لخوا جوړېده او یو هم واحد اداره د خارجه امور ذمېواره نه وه. ادارې وایي چې هر ورځ وزیران داسې بیانونه ورکوي ولې چې ورسره یاره تړل شوې ده او دا د کمزورۍ د نښې په توګه کتلې کېږي، خو موجوده خارجه وزیر د زیات توان سر راغلی. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اقلیتونو لپاره د ادیرو حالت ښه کولو فیصله کړې او د اوقاف محکمې ته یې په یوه هفته کې د یو منصبې د جوړولو هدایت کړې. ادارې وایي چې د هند د تقسیم پس د هندوانو یو شمشانګاټ و چې په هغې د بېغورۍ له وجې هندوانو خپل مړي د سوځولو په ځای ښخول شروع کړه. په اصولي توګه دوی ته شمشانګاټ ورکول په کار و خو داسې ونه شول. ادارې وایي چې دا کار ډېر وخت پس وشو، خو که اوس هم صوبایي حکومت توجه ورکړي نو په دې د اطمینان څرګندونه په کار ده. ادارې لیکي دا اوس په دوی ده چې هغوی ته څنګه اطمینان کېږي، نو هماغسې قدم وچتول په کار دي. ادارې اخره کې لیکي که اقلیتونو ته ادیره ورکول سره سره په ادیرو د قبضه مافیا خبر هم واخیستی شي نو دا به د اطمینان وړ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن پالیسی مجلې روانه اونۍ په نیویارک ښار کې د شوې بریت په اړه لیکلي چې دې پیښو یو شمیر پوښتنې پیدا کړې دي، لکه دا چې څنګه د ترهګرۍ بریت په اسانۍ کېدلی شي. هلته فارن افیرز مجلې د چین د هغو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې چې غواړي ایران د نړیوال سیستم برخه شي او خپله د یو اقتصادي او سیاسي قوت په توګه په سیمه کې نفوذ ولري. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم په نیویارک کې د نهې په ورځ د یو ګاډي په واسطه شوي برید د سپتمبر 11 د پیښې په شان نو، خو یو شمېر سیزونه لکه په دغه حمله کې ټرک کارول دا څرګندوي چې څومره په اسانه د ترهګري عمل ترسره کېدی شي. مجله پوښتنه راپورته کوي چې داسې څومره کسان د داسې موقعو نه فائده پورته کولی شي. مجله لیکي د دې جواب معلومول په داسې حال کې سخت دي چې د داعش وسله واله ډله په کمزوري کېدو ده او هغه کسان چې 15 کاله مخکې پکې شامل شوي ول په ورو ورو خپلو وطنونو ته ستنېږي. مجله لیکي د اسلامي دولت وسله والی ډلې کمزوري کېدل به یو شمېر چیلنجونه مخې ته راولي چې هماغه شان مشکلات راولاړوي لکه څنګه چې د دغه ډلې پیاوړي کېدو پیدا کړي ول. مجله لیکي چې څه هم وي، پکار ده چې په دغه ډله کې د خلکو د شمولیت مخه نیولو لپاره ټولنه را یوځای شي. قانون نافذونکي او امنیتي ادارې په هغه صورت د مسلې مخنیوي کولی شي چې د ټولنې مرسته او ملاتړ ورته حاصل وي. بلخوا فورن افیرز مجله لیکي په داسې حال کې چې د ډونلډ ټرمپ انتظامیه د ایران په اړه خپله تګلاره واضحه کوي، چین هغه لارې چارې لټوي چې تهران په نړیوال نظام کې ورداخل کړل شي. مجله لیکي دوه وجوهات دي چې د ایران اهمیت په ډاګه کوي، یو د دغه هیواد جغرافیه او بل په منځني ختیځ کې د نورو په نسبت د امنیت له پلوه زیات مستحکم ملک دی. مجله د ایران د جغرافیایي موقعیت په اړه لیکي چې له خلیج فارس نه د منځني ایشیایي هیوادونو او د کفکاس دریو ریاستونو آرمینیا، آذربایجان او ګرجستان یا جورجیا ترمنځ د رابطې یوازینی ځمکنۍ لاره ده. مجله لیکي چین غواړي چې په دغو سیمو کې د اقتصادي او سیاسي طاقت لرونکي هیواد په توګه مخکې تراشي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د څلورو ایشیایي هیوادونو په سفر په لومړي پړاو کې د نومبر په 5 نیټه جاپان ته ځي. دا د امریکا ولسمشر د بهر هیوادونو تر ټولو اوږد رسمي سفر دی. نور تفصیل له ګلای آزاد.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 5 ایشیایي هیوادونو جاپان، چین، فلپاین، ویتنام او جنوب کوریا سفر کوي. ډونلډ ټرمپ په لومړي جاپان کې د هغه هیواد وزیر اعظم شینزو آبه سره ملاقات کوي. د امریکایي رسنیو تر مخه ولسمشر به د جاپان باچا سره هم ملاقات کوي. په جاپان کې د دوه ورځو تیرولو وروسته به ولسمشر د نومبر په 8 نیټه د جنوب کوریا سفر کوي. نوموړی به د جنوب کوریا ولسمشر سره هم لیدنه کوي. د سپینې ماڼۍ په خبره ولسمشر به د جنوب کوریا پارلمان ته وینا کوي. ډونلډ ټرمپ د نومبر په 8 نیټه د چین په سفر بیجنګ ته رسیږي. نوموړی به په کې ولسمشر ژی جینګ پینګ سره په دوه اړخیزه تجارت او سیمه ایزو حالاتو خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر به د نومبر په 10 نیټه د ویتنام سفر کوي. د هغه هیواد د سفر پر مهال به نوموړی د ایشیا پیسفیک اقتصادي همکاري اپیک په سرمشریزه کې ګډون کوي. ولسمشر به د نومبر په 11 نیټه خپل ویتنامي سیال او نورو لوړپورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د امریکا ولسمشر به د نومبر په 12 نیټه فلپاین ته ځي. نوموړی به د جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو سازمان آسیان 50 کاله پوره کېدو په دستوره کې هم ګډون کوي. ټرمپ د نومبر په 11 نیټه د فلپاین ولسمشر سره ګوري. ولسمشر ټرمپ به د ایشیایي هیوادونو د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو ترڅنګ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې کوي.
د بلوس بلتون پالی وسلوال ډلې بلوس لیبریشن فرنٹ تر دړکو وروستو د اکتوبر 15مه نیټه د کوټې په ګډون د سپې په نور برخو کې ورسپاڼې ونه ویشل شوې. بلوس وسلوال ډلې شکایت کوي چې د بلوچستان ورسپاڼې د دوی دریز نه چاپوي خو د حکومت دریز ته زیات ځای ورکوي. خو د ورسپاڼو مالکان وایي چې د عدالت او حکومت په حکم د هیڅ یوې دریز وسلوالې ډلې نشي چاپولی. دا اخبارونه د نه ویش اوس نهه ورځې پوره شوې. پوښتنه دا ده چې آیا اوس هم د سوبې په ټولو برخو کې اخبارونه نه ویشل کیږي که څنګه؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ له کوټې د چاپېدونکي قدرت ورځپاڼې له مدیر ظفر خان اسکزي سره کړې ده.
اوس صورتحال دا دی چې اخبارونه خو چاپېږي کوټ ښار او یا چې کوم پښتون سیمه دي تر هغو پر خو روان دي. کوم بلوڅ سیمه ده هغه کې ډېر کم ځایونه روان دي. دویم مسله دا ده چې په بلوڅ سیمه کې کوم جرنلستان دي، دالبندین سو، خاران سو، تربت سو، پنجګور سو، گوادر سو او نسبیلا او حب سو، دلته د پرون د رئیس پریس کلبان بند دي او هلته څوک مطلب جرنلست کار نه کوي، د کور نه راوځي د بیرې د لاسه.
یعنی ستاسو به هلته لکه ستاسو اخبارونه دي، نور اخبارونه دي، داغو به په بلوڅ سیمه کې خبریالان هم وي، هغه خبریالان آیا له دې تېرو څور ورځو څخه تاسو ته رپورټونه هم رالېږي که نه؟ هغه سلسله یې هغو درلوده.
په اکثره سیمو کې پریس کلبان دا وخت بند دي او خبریالان د ویرې د لاسه د کور نه راوځي. نو خبرونه له دې څنګه ور هغه چې کوم کمیونیکیشن سیستم دی یا کوم رابطه وي هغه ټوټل دا وخت بند دی.
یعنی موږ که اوس نن ستاسو اخبارونه وګورو د پاکستان په بلوچستان کې څومره اخبارونه چاپېږي، په دې کې د بلوچو د سیمو په حواله باندې که هر که سیاسي وي که غیر سیاسي وي که د تفریح خبرونه وي کار خبر وي، هغه دا وخت نه پکې پیدا کېږي که څنګه؟
دغه باندې نه پیدا کېږي، بنیاد باندې یا هغه تعداد باندې نه پیدا کېږي لکه مخکې چې ول.
ظفر خان ازګزي صاحب، دغه چې تاسو کوم بلوچ وسلوالو ډلې تاسو ته کومه دمکۍ درکړې ده، وایي چې د دوی موقف په اخبارونو کې تاسو هغه سي نه چاپوي لکه څنګه چې د حکومت وي، بلکې دوی بیخي لپامه غورځولي دي. لاغه وروسته ستاسو له دوی سره پټې رابطې، ښکاره رابطې، خبرې سوي، وضاحت کړی یا څه مذاکرات سوي که نه؟
د دوی سره رابطې خو زموږ دخوا خو نه شي کېدی. د دوی دخوا رابطه کله کله وشي، یا زموږ سره سوي یا د پریس کلب سره سوي، مطلب چې کوم ذمهواران د هغو سره وشي. موږ تر دا حده ورته وایي چې کوم څه د ذمهواري قبلېدو خبرونه دي هغه به موږ خپل دغه باندې چاپ کړو، د حکومت سره به خبره وکړو. خو دوی وایي نه، زموږ کوم موقف دی، کوم سیستم دی، کوم موږ پر خبر جاری کوو دا بس چاپوي. خو هغه زموږ لپاره دا وخت انتهایی مشکل دی. یو خوا د ریاست دی، د ریاست خلاف د دې ځای میډیا نه شي کړی، په یو صورت نه شي کړی. خو بیا هم دوی مطلب فلحال دمکیانې دي او خلک مجبوره کوي چې زموږ موقف چاپ وي. ریاست بخواست دا بندیز لیستی به دی موقف په یو صورت نه چاپوي.
یعنی تاسو له حکومت سره د دوی د دې دمکۍ وروسته بیا خبرې کړې دي چې تاسو ورته ویلي دي چې وروره دا
موږ د حکومت سره د سکیورټي فورسز سره ناستې شوي دي. هغه وایي چې ته هر رنګ سکیورټي غواړې موږ درکوو، او تر آی جی پولیس تر لیول پورې موږ ته دا اجازه راکول شوې ده چې کوم د دې ذمہواري قبلېدو دعوی وي هغه چاپوي، د دې کوم پروپاګنډا وي هغه خبرې وي هغه بنده چاپوي. حکومت دا وخت په کوټ ښار کې کوم میډیا هاوسز دي، دفتران دي، پرسونه دي، هغه ته خپل څومره د حکومت مطلب وس کېدی چې هغه سکیورټي دا وخت ورکړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو پیښور ته. پیښور کې د دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ د خطاتای مقابلې وشوې. دغه سیالۍ کې د 16 مدرسو زده کوونکو برخه واخیسته. په مدرسو کې د طالبانو لاسلیکونه د ولس د نندارې لپاره هم ایښودل شوي وو. له پیښور نه ځلاند یوسفزی نور تفصیل لري.
د دینی مدرسو د زده کوونکو لپاره د خطاتې د سیالۍ تابعیا د امن او تعلیم لپاره د پیټ په نوم کارکوونکي غیر سرکاري ادارې کړې وه. د مدرسو د زده کوونکو لپاره د اولسي تړون په نوم د پروژې مشر طارق حیات مشال رډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې د مدرسو زده کوونکي په داسې ډول هلو ځلو کې برخه اخلي.
د سکول ماشومانو ته هر قسم فیسیلیټیز موجود دي ورته ورکېږي. بیا هم لکه د بدر د مدرسې چې ماشومان دي هغه بالکل اګنور شوي دي، اکلوډ شوي دي مین سټریم نن. موږ غوښتل یونیسف او موږ ټولو دا خواہش ولرو چې ولینا د ماشومان ته موږ داسې مواقع ورکو چې دې کوم ټیلنٹ دی هغه را ژوندې شي. او بل غټ خبر دا و چې دلته اسلامي فنی خطاطي چې کوم تقریبا چې کله کمپیوټر راغې د دې هغه زوال شروع شو د مختلفو سیمو نه چې کوم دینه مدارس ماشومان پکې شرکت وکړو.
د نمک منډې د دارالقرا شل کلن زده کوونکي او خطاط محمد عباس وایي چې مدرسه کې د زده کړو ترڅنګ له پوهنتونه په څوارلسم جمعات کې هم پرایویټ زده کړې کوي.
د خلکو په نسبت باندې کومه چې نظریه ده هغه خو دا وایي چې بس مدرسې والا د سکول لغنه نه دي خبر انکه مدرسې والا مدرسې کې جن کم طلبه دي هغه خو کافي سکول سره نه خبر دي او خو کافي کمپټیشن والا خلک پکېسته دي او دا ایکټیویټي کنده زموږ فرست ټایم دي موږ ته مخ کې نه د ایکټیویټي خبرو کتلوم لیدلوم خو نه چاره نه مینو کړی بل حساب کې جنو اغستې فرست ټایم انیسا او ډیر زیات خوشاله.
طارق حیات وایي چې کر دینی مدرسو د کوونکو ته سانتیاوی او موقع برابر شي نو په غیر نصابی حلو زلو کې به ډیر وړاندې لاړ شي.
غټ مسله دار دلته بدګمانی ډیر شوې ده کنه مدارس ماشاءالله کې بهترین ټیلنټ موجود ته خود بالکل دی سایت ته شوې دي کنه سایت تکري شوې دي بلکې زبا دا وایم نو وخت داده د سات کې داده وخت ضرورت ته ارجنټ ضرورت ته چې مونږه دې ته هغه مواقع ورکو چې کوم دی نیډ ده.
د پیټ په نوم غیر سرکاري اداره د سکولونو او دینی مدرسو د لوبو ګډي مقابله هم کوي. د یاد ادارې په وینا دغه مقابلو هدف د اسري او دینیز د کوونکو ترمنز واټن ختمول دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو د پښتو نومیالی شاعر او لیکوال ریاض تسنیم د کراچۍ په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو مشال ریډیو ته وویل د تسنیم صحي وضع خراب شوی او د کوما په حالت کې دی. دوی وایي تسنیم ټول عمر د پښتو ادب خدمت کړی خو اوس د درملنې وس نه لري. نجیب عامر یو راپور جوړ کړی چې د تسنیم لپاره په دعایا شعرونه پیلېږي.
تسنیم غزل خوانه چې بخي ګوري و نه کړی تسنیما مونږ سره بے وفائی گوری و نکڑی تسنیما سترگ و غڑوا یار راو چت شا تسنیما غزل خوانا خدای د پار راو چت شا.
دا شیرونه د انجم بنگشتی چی پکی د پښتو ژبې د خوږ ژبې شاعر ریاض تسنیم د ښه صحت لپاره دعا گانی کوي. انجم بنگش د هنګو د دوابی اوسیدونکو په دوبی کې د اماراتو د پښتو ادبی ټولنې غړی دی. د نوموړي په شان لسګونه نور شاعران د شعر په ژبه او زرګونه نور د دعا په ذریعه د پښتو ژبې د یاد شاعر ریاض تسنیم د رغېدو دعاګانې له خدای غواړي. ریاض تسنیم چې له تیرو سو کلونو راهیسې د تور زیړي ځیګر او ځنو نورو ناروغیو نه کړیږي له تیرو سو ورځو راهیسې د کراچۍ په سیول روغتون کې د کوما په حالت کې دی. د ده یو نږدې ملګري صابر شینواري مشال رډیو ته په دې اړه داسې وویل.
زه خپله نه وم ورباندې خبر نو ما چې ټلیفون ور وکړه نو هغه د ده کور ودانې زمونږ ورندار ما ته دا خبره وکړه چې مونږ ورته ناست یو دی په کوما کې دی په هسپتال کې په ایمرجنسي. د صحت وضع ډېره ښه نه ده خو بیا د یو عام مامور به نو څه تنخواه وي او د هغه به څه سرمایه وي نو زه هېڅ باور نه لرم چې دی د خپلې معالجې وس لري. که چېرې ده دا وس لرله د ده په شان شاعر او د ده په شان ادیب به اوس چې دی یو ډېر د لوړ کیفیت او د لوړ ځای علاج ته باید رسول شوی وی مګر دی دغه لارې چارې نه لري. په دغسې وخت کې د ادبي ټولنو د هغه ملګرو چې وسې رسي باید چې کومک وکړي ځکه چې دا سړی په دې ارزي پښتو او پښتانه او قام ده ته ډېر کلک ضرورت لري. د دو د وجود خوشبوی دی الله نه کړي چې د پښتانه د سر نه کمې شي ځکه چې دا ډېره لویه ضایع ده او لوی تاوان دی.
د باچا خان پوهنتون استاد ډاکټر محب وزیر د ژوند ډېرې کلونه په کراچۍ کې د ریاض تسنیم سره یو ځای تیر کړي. ادبی ناسته پاسته ور سره کړي په جرس مجله کې همکاري لرله او دواړه د جرس ادبی جرګې غړي پاتې شوي. له هغه مې وپوښتل د پښتو په معاصر ادب کې د تسنیم د شاعرۍ څه مقام دی. هغه راته داسې وویل.
دی تسنیم زه خپل کدی جدید جدید غزل خو مونږ د شلمې پړې غزل جدید ګڼو خو زه اکثر دې ته وایم چې د جدید تر غزل بېخي د نوي چې مونږ په پښتو کې ورته نوې نوزې غزل وایو د نوي نوزې په غزل کې کاس لس کسان مونږ حسابو د ریاض تسنیم نمبر بالکل په وړومبي درېو کسانو کې دی. او یاد دې وي چې زه د نوي نوزې غزل مقصد زما د درویش دورانی نه دی زما سعید ګوهر نه دی زما رحمت الله درد بخی نه دی اکرم الله ګران دغه کسانو نه پسته چې کم نسل راځي باغې کې کلس کسان مونږ روباس نو رومبنی درو کسانو کې د ریاست سیمه مونږ دی.
ریاض تسنیم چې د 500 کالو په شاوخوا کې عمر لري اصلا د محمد قبایلی سیمې سره تړاو لري، خو مشران یې 16 وړاندې د پېښور بډا بیرې ته کډه شوي او دی بیا وروسته کراچۍ ته تللی. هلته یې واده کړی، دوه بچي لري، مېرمنې ژوندۍ ده او د نادارۍ ژوند تېروي. د نوموړي 4 کتابونه چاپ شوي چې دا کوم رنګ مې کشید کړی، چندړ، د خوشحال منتخبات او بیډ نمبر 12 نومېږي. د ده مینوال وایي که ژوند ورسره یاري وکړه بیا په خپلو خپو ودرېده، نو ترې تمه کېدی شي چې د پښتو ادب لپاره به نورې نادرې ملغلرې هم وړاندې کړي.
اوس وخت راغلی دی د اونیزې مزاحیا خپرونې پام کوه. هر اونۍ زموږ همکار امان الله ناصر تاسو دپاره دا خپرونه په دې مخه جوړوي چې ستاسو په شونډو باندې مسکا خوره کړي او د ژوند د ناخوالو نه مو یو طرف ته کړي او د خوشحالۍ یو څو لمحې در وبخي. مرادې چې واورو مزاحیا خپرونه پام کوه.
السلام علیکم. ګرانو د ډینګي مچرانو سره په جنگ، یوه بستر په سر او بل په څنګ، لخپلو او بیگانه او تنگ ملګرو، دا دې را ورسېده ګورګین میرچکی ملنګ. لری به کې ستاسو د زړګي زنګ، د هغه زړګي زنګ چې له ډیرو غمونو نه داسې شین شوه دی لکه بادرنګ. نن خبری نه د حلوا کو، نه د شوروا، نه د ادی کو، نه د بابا، نه د میا کو، نه د ملا. نن به خبری کو د دعا، ولی چې زمون سروز نور څشته ده، بیله دعا او دعا نن سبا نه قبولیږي. او قبولیږي به څنګه؟ کمی خولی چې له سهاره تر ماسخوتنه په 14 ټنه دروغو، 15 درزنه دا غټو غټو نو او ناوړه کنځلو، 14 ګزه اوږدو اوږدو به دعا او خیرو بی خوند او ترخی وي، بلکې ورستی وي، او پر سې درې جګه شملې تروي تروي وي، او بیا پر دې برسیره یو یو پاو نسوار هم ورسره ولویږي. نسوار هم تور او شنه د بنو، بلکې کله کله خو سره نسوار په پوزه کې، او ورسره د ادم چلم په خوله کې، او بیړې د پتی خان په سپګمو کې هم ورسره وي. نو بیا به دعاوي څنګه قبولیږي؟ ځکه نو دعا هم پرېږدو او سیده ځو فاټا ته. او نن سبا تاسو خبر یست چې دا پاناما پسته فاټا ډېره ګرمه ده. څوک وایي چې دا به ګډوو، او څوک وایي چې نه ګډوو، څوک وایي باید چې ګډه شي، او څوک وایي چې نه هیڅ فایده نه لري. ځکه نو مونږ نن سټوډیو ته راغوښتی دی ماهر فاټیات، یعنی د فاټا په کار پوه ښاغلی سابقه وزیر وزیر خان وزیر صیب. د دې مخترم سره د توتکو چکری خنجری او زنجیری گفتگو ته خوک هاوس پک میشه.
صیب مونږ تاسو ته خراغلی وایو.
شکر دی چې په دې دنیا کې یو کس خو خراغلی راته وویلو، کنی زمونږ په قسمت کې خو صرف بدراغلی دی. د کراچی نواله تر لاهور، او بیا تر وزیرستان، او بیا د بنو تر ماجر کیمپ، ټولو لتی رته نیولی دی. زمونږ سټه ده او د دوی لته ده، یو پورته یو کته.
ها ته مونږ ته دا ووایه چې تاسو په چا ګډېږئ؟
فیلال خو په چا ګډېږو نه، د هر چا مخې ته ګډېږو. مونږ چې چرته ګډېدل غواړو هغه خو مونږ نارې وو، چا زمونږ نارو ته وګ نیولی دی. د قربانۍ ګډان یې رانه جوړ کړلو خو ګډې نه کړلو.
نه نو تاسو ولې په بل چا ګډېږئ؟
وای غرق نشي تو تکو، مونږ کله په چا ګډېدو؟ خو دوی د بهر نه داسې رنګارنګ نمونې راوستې او په مونږ یې راګډ کړل چې نه په ژبه ورسره پوهېدلو او نه په اشارو. د چا پیتې پوزې چوچې سترګې وې، د چا تور مخونه غټې ګوتی وې، د چا بیا سره مخونه. های 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 وای د بار والا راغلو، د کور والا یې د کور نه بایر کړو. چیرته د میرعلی هغه ښایسته بازار، او چیرته د بنو دغه تور نسوار.
نه نو دا ستاسو ملکان څه نه وای؟
ای تو تکو، د ملکانو نه املوکان جوړ کړلو. کم ملکانو چې به جرګې او فیصلې کولې مرکې به یې کولې، اوس غریبان د بنو بازار پر تړو ناست چمچې لړي په دیګونو کې.
چمچې لړي څه مطلب؟
بس درته وایم، غریب محتاج یا خود بل چمچې لړي یا بیا چمچه گیری کوي او وخت تیروي.
نه نو دا ستاسو قانون خو انګریزانو جوړ کړی و، هغه خو لاړو، نو بیا دا ولې نه ختمیږي؟
تو تکو زما هم دا خیالو چې انګریز لاړو سر لاړو، دا نور رنگ برنګ چې راپریښودل، هغه چا ویل انګریز لاړو انګریزي راپریښودله، او زمونږ قانون خو هم په دې انګریزي کې لیکلی دی کنه. اخه ته دا راته وایه، زمونږ ټول مشران په لندن کې نه دي ناست په انګریزانو کې؟
اخه زه هم دا چورتوامه، دا زمونږ مشران په لندن کې آخر کوي څه؟
همدغه خبرې ته خو انګریزان ایران دي، بلکې یو انګریز خدا ویل چې هلکه که تاسو ټوله دلته راتلاست نو بیا مو مونږ ولې راوایستلو؟ که میا دی که ملا که شریف دی که بدماش ټوله په لندن کې ناست.
نه نو دوی دلته خپلې فیصلې نشي کولی چې هلته لندن ته ځي.
هغه دلته خپل علاج نشي کولی، کاروبار نشي کولی، او دا فیصلې به کوي. مونږ ته وایي خپل وطن ګل وطن، او خپلو بچو ته وایي بل وطن بلبل وطن. کاروبارونه یې هلته دي، شناختي کارډونه یې د هغوی اخیستي دي. په وړوکوالي به زما نیا مثال ورکولو وایي، هلکه کړوک کړوک دلته کوي او هګۍ د ملک په کور کې اچوي. دلته هغه مثال دی، الیکشن دلته، کرپشن دلته، ټینشن دلته، ایجیټیشن دلته، او گلشن گلشن هلته. نورو خلکو ته وایي سرمایه دلته راوړي، او خپله څه کوي؟ خپله خو خپله ده، د نورو سرمایه یې له بهار یوړه. های های تو تکو ته نه خبره په دې ډرامو. دا همهغه نکل دی، وای پلار یې بچو ته په قار شو، پر بچانو یې ډنډه راواخیسته، وای الکو اوبو مکټم. بچانو چیغې کړې، بغارې کړې، نارې یې کړې، وای مورکۍ بابا مکوټي. مور یې ورته وې چې مه ژاړې بچو، د کوټونو وهلو سړی معلوم دی. د کوټلو خلک خو مونږ یو توتکو، چې دا هم نشو ویله چې کیو نیکالا. له لسو کالو بستره په سر یو، له کوره ورک، له کلي ورک، ګای په دې تړه ګای په هغه تړه، څوک په امو کې څوک په بنو کې.
آزه دا خو ښه خبره ده چې په دې صوبا ورګډ شي، نو خپل کور بشي، خپل ګور بشي.
هو توتکو، که مو څوک ګډ کی، مونږ خو وایو چې ګډیږو. هغوی هغه مثال وایي چې مونږ به په سړه نه ګډو او تاسو تودې ته منډې وهي.
نه نو اوس خو تاسو نه تین شواست نه تیره، نه مور شواست نه میرا، آخر به تاسو کوی څه او څټی به څه؟
هغه یو ناست د بڼو په کیم کې د ازال سټونو.
نه نو خلق وایي چې ګډی کوي.
ته صحیح وایه توتکو، که یو کار نه کوې نو دوی ته په لاس ورکه. سلور سلور نیم کاله اوشو په دې هجرت کې، نه اختنه نه پختنه نه بالخت نه بړستنه، د فیصلې په وخت نو ټوله راورسیږي.
نه نو تاسو به اوس آخر کوی څه؟ تاسو خو لکه د برما مسلمانان، نه مو بنګال منی او نه مو پرتګال منی، نه مو سیټ خپلوي او نه مو کنګال منی.
نو بیا خو میژم وزیران یو، او بیا سابقه وزیر هم یم. کم یه واری کوپړې ګوماو شوه او بیا فراو شوه، نو توی بدل شي، چینجن به مال شي، د کاغذي ازبرای به چغال شي، جوړ به جنجال شي. څه شو زما ټوپک؟
یو یو ګورګینیا، غږ یې بندوه کنې، بند به زمونږ ریډیو کمال شي.
نو ګرانو او پخپلو کلو او کوڅو کې مسافرو اوریدونکو، دا وخت زمونږ سټوډیو ته د دوبۍ نه یو مسافر راغلی دی. که تاسو هم د دې مسافر نه څه سوال لرئ نو راووهئ زنګ او وغواړئ کلنګ. نمبر تاسو ته معلوم دی، 000000
جانانا جانانا مسافر راغلی
او کنا مسافر جانان دی راغلو
گران می راغلی د دبی نه پما گران دے سخیار سلاخان دے دکی دی جیبنا ہو دکی دی جیبنا او تراوڑ دا جیبو کی دسر لرا اڑی دی
مکو صدر جیبونا دی راسیری کل خان دی خراب نشا سیری می دک دی جیبونا هغه زمانه لاړی چې د دوبۍ نه به ډک ډک جیبونه راتلل پخوا خو یو کسټم والاو چې څه به مو ورکړی راخوشې به کړو اوس خو کسټم جلا لیویس جلا پولیس جلا او مفلس جلا
مفلس دا بیا څوک دی
هغه په یو روډ چې درې درې ځایه تلاشي کوي اوس د دې نه پسته چې زما مالی شروع شي سوال بدل که نیکبختي که نیحال به مې بدل شي
نو د دې مطلب خدا شو چې تا زما غړګۍ او والیګان نه دي راوړي
راوړي مې و نیک بختي راوړي مې و نغدي نیمې کسټم یوړي نیمې پولیس یوړي سادر او واسکټ لیویز یوړو غړګۍ والیګان پګړۍ او پیزار د دوی شو او دغه لغړی قمردین بیزار ستا په خدمت کې حاضر شو
ها چې لغړی شوې نو زما شوې اوسه پام کوا چې کور ته رانه شې بلکې پام کوا چې زما ګور ته لا رانه شې او کنه
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ